سلامونا ستړي مشه د مازګر شپږ بجې دی تاسې مخک لاسادې رادیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو ټاکل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر او د صدر اعظم د مرستيال اسحاق ډار په مشرۍ او پلاوي سبا کابل ته لاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي ننجمه وویل د پلاوي به د طالبانو له صدر اعظم د اقتصادي چارو له مرستيال وزیر او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د دوړخي زړی کو امنیت سوداګري او سیمه ایز اتصال په اړه خبري وکړي. کابل ته د پاکستان جک پړی پلاوي په داسې وخت کې زی چې د طالبانو د سند او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ اسلام آباد ته تللی پلاوي خپل درې ورځنی سفر رانغاړي. د طالبانو پلاوي بنن د خپل سفر په وروستۍ ورځ له پاکستاني لوري سره د افغان کډوالو د ایستلو پر مسلې هم خبري وکړي. بنگلادش له اسلام آباد غوښتل چې د پاکستان پاوز باید د 1971 کال د ظلمونو او تیری ولامل بخنه وغوړي او د بنگلادش تر خپلواکۍ مخکې چې د پاکستان په بهرنۍ وزیرمو کې د بنگلادش 4.25 میلیارد ډالر پیسې بیرته ورکړي. د بنگلادش د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال جسمین دین له خپلې پاکستاني سیالي امینه بلوچ سره د پنځشنبې په ورځ په ډاکا کې تر غونډې وروسته خبر اعلان وکړ. له پاکستان سره مو تاریخي نه حل شوی مسایل وڅېړل چې په هغه کې د 1971 کال د خپلواکۍ د جګړې په ترڅ کې د ترسره شوو تیریو رسمي بخنه او په پاکستان کې د بنگلاديش د پاتې پیسو د ورسپارلو مسایل شامل دي. جسمودین زیاته کړه چې پاکستانی پلاوی دوی ته ډاډ ورکړي خو نوموړي څرګنده کړه چې د دوړخي زړی کول لپاره دغه موضوعاتو هواریدل ضروری دي. د بنگلاديش د اټکل مخې له پاکستان څخه د خپلواکۍ د اخیستو اپاند همیاشتنی جګړه کې نشټی 3 میلیونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د امریکا پاوز وای د دوی هوایی بریدونو په یمن کې د تیلو یو مهم بندر چې د حوثی اغیانو په واک کې دی ویجاړ کړی دی. د ازادې اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې حوثیانو ویلي د امریکا په هوایی بریدونو کې شل کسان وژل شوي او 500 نور ټپیان دي. د امریکا د پاوز مرکزي قومندانۍ سینټ کام ویلي امریکایي ځواکونو د راسیسا بندر په نښه کړ څو د ایران ملاتړو حوثی اغیانو لپاره د تیلو اکمالات بند کړي او دوی لدی آیده محروم کړی. سنت کمپیو بیان کې ویل د دې بریدون هدف د اوسیانو د اسواک اقتصادي سرچینې کمزوري کول دي. په خبر پانه کې زیاته شوې ده چې د دې برید هدف د یمن خلکو ته زیان رسول نه و بلکې هغه غواړي چې د اوسیانو له واکمنۍ اخلاص او په سوله کې ژوند وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د مارچ په 15مه د اوسیانو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. او کینیا چې په دې مشهور ده چې خلک ترې د فیل آچ نور هیوادونو ته قاچاق کوي د دې هیواد ګرانبیه کانی لکه یاقوت هم ځین نور هیوادونو ته قاچاق کیږي. خو داسې خبر لرو چې له دې افریقایي هیواده دوه بلژیکي ځوانانو یو نادر شی په قاچاقي ډول بهر ته انتقالوي چې ونیول شول. د ځوانانو هر یو په 2500 ډالرو د الوتکې ټکټ له بلژیک اخیستی وو او 6500 کیلو واټنه یې تر کینیا وهلی و. هلته دوی 15000 میګان غون کړي وو چې قاچاقي کړي چې بلژیک ته یې قاچاق کړي. دوی دا میګان د پچکاري وو په سرنجونو کې ځای پر ځای کړي وو. په دغه ډول میګان تر 2 میاشتو پورې ژوندي پاتې کېدلی شي. که چېرته دوی پولیسو نه وای نیولی نو هر میګا به یې په 2500 ډالر خرڅ کړی وو. خی تاسو د پوښتنه پیدا شي چې ولې دا میګان دومره ګران دي. دا ځکه چې دا میګان د زراعتي سمکو حشرات پاکوي او ځانګړي میګان دي. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې را سره د مطالبه واوریدلی شئ. دا تیرې جمعې په ورځ د یو اعدام شوي ایاز محمد کورنۍ وایي چې هغه ته عدالت نه دی ورکړل شوی. د چولی ایاز محمد تیر جمعه اعدام شو په اړه درته جزئیات لرو. همدارنګه له پاکستان تمه ده چې یو پلاوی ریشي او تیر ورځې هم یو پلاوی کابل ته تللی و. دوی وایي چې له طالبانو سره بیرته تعاملات پیلوي خو د دغې اړیکو او راکړې ورکړې د پیل موخه څه ده؟ سیاسي کارپوهان اندېښنه لري.
په پاکستان ته یو نوې دند سپارلې ده د داعش په نوم پروژه، او پاکستانیان هم کوشش کوي چې داعش د افغانستان د لارې نه آسیا میانې ته ولیږي.
په دې اړه به وړاندې سره نور جزئیات هم واورئ. نړیوالو مطالبو ته هم تم کیږو که وخت پاتې شو، ستاسې پیغامونه هم راخلو. نور مطالب هم شتملتیا هم غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشایې زه فریده سیالم او په تخنیکی چارو کې سره سید بهروز دلیری ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازی وایي لیوی مقدی وقفې وروسته له افغانستان سره د لوړې کچې دوړخیز تعاملات بیا پیل شوې دي. محمد صدیق د څرګندونې پر خپلې ایکس پاڼې په ټوټر کې ویلي دي چې پاکستان به طالب چارواکو سره په مشوره د درې اړخیزو او څوړخیزو ډیپلوماټیکو میکانیزمونو د بیا فعالولو لپاره چې افغانستان هم پکې شامل دی کار وکړي. په دې اړه نور تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې ورو.
د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا او د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان د فشارونو له زیاتېدو سره سره یو لوړ پوړي پاکستانی چارواکي ویلي چې دغه هیواد افغانستان سره په لوړه کچه دوه اړخیز تعاملات بیرته پیل کړي دي. افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق د وري په 28مه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دا تعاملات د یوې اوږدې وقفې وروسته بیرته پیل شوي چې نوموړي یو مثبت بدلون بللی دی، خو محمد صادق د اوږدې وقفې په اړه نور وضاحت نه دی ورکړی. هغه زیاته کړې چې پاکستان به له طالب چارواکو سره په مشوره هغه درې اړخیز او څو اړخیز ډیپلوماتیک میکانیزمونه بیرته فعال کړي چې افغانستان هم پکې شامل دی. د نوموړي په خبره دا میکانیزمونه د نږدې ګاونډیو هیوادونو تر څنګ د روسیې، پاکستان، چین، پاکستان، ازبکستان او پاکستان ایران درې اړخیزه میکانیزمونه دي. محمد صادق دا هم ویلي چې د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي یوی شیاو یونګ سره یې مجازي خبرې کړي تر څو د درې اړخیزو تعاملاتو د بیا پیل او د پخوانیو هوکړو د تعقیب په اړه همغږي وشي. هغه ټینګار کړی چې دا وړاندیز بشر د افغانستان له حکومت سره شریک شي. محمد صادق د وري په 28مه کابل ته تللی و او هلته یې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمیر نورو طالب چارواکو سره لیدلی دي. هغه له دغو لیدونو وروسته خپلې خبرې رغوونکې بللې او ویلی دي چې د دواړو لوریو خبرې پر حساسو او ستراتیژیکو موضوعاتو متمرکزې وې، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. محمد صادق په داسې حال کې د اوږدې وقفې وروسته د دوه اړخیز تعامل له بیا پیل خبرې کوي چې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې په تیرو میاشتو کې ترینګلې او د دواړو هیوادونو پوځونه څو ځله د ډیورنډ کرښې پر اوږدو کې نښتې وکړې. پاکستان تل طالبان تورن کړي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ملاتړ کوي چې د پاکستان حکومت مخالفه وسله واله ډله ده، خو طالبان دا تورونه ردوي. خو اوس چې تازه تعاملات پیل شوي دواړه خواوې څه غواړي؟ پېښور کې د افغانستان پخوانی قونسل حمید جلیلی ازادي راډیو ته ویلي
افغانستان حکومت د فوس هم چې دنیا په رسمیت نه دی پیژندلې، داخلي افغانستان کې بیکاری زیاته ده، اقتصادي مشکل شته ده، خو بل خوا پاکستان حکومت هم سم مجبوریتونه لري. موضوع د ټي ټي پی ده. همدارنګه په دې ورځو کې د پردې تر شا د افغانستان حکومت او همدارنګه د هندستان د حکومت ډېرې ناستې وشولې، نو پاکستان حکومت هم دا ویره لري چې په آینده کې هغه کومه سرمایه‌ګذاري چې کړې ده هغه خپله د لاسه ورنکړي.
د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي بیا د هڅې د پاکستان د استخباراتي اهدافو برخه بولي. د دې ډلې نثار احمد چیرزي ازادي راډیو ته وویل
یو لوی استخباراتان پاکستان ته یو نوی دند سپارلې ده د داعش په نوم پروژه، او پاکستانیان هم کوشش کوي چې داعش د افغانستان د لارې نه آسیا میانې ته ولیږي. او پاکستانیان اوس چې د چین او روسیا په دغه ناستونو کې خبرې کوي، کوشش کوي چې چین او روسیا هم په دغه استخباراتي لوبه یو ځای کې او د دوی د نفوذ نه ګټه واخلي.
د یادونې ده چې افغانستان ته د پاکستانی پلاوي له سفر سره هم مهاله د طالبانو حکومت یو پلاوی هم پاکستان ته تللی دی. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نور الدین عزیزي پاکستانی چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو په پراخولو، په عزت سره د افغان کډوالو د بیرته ستنولو، د سوداګرۍ د ودې او د ترانزیتي اسانتیاو پر موضوعاتو خبرې کړي.
azadiradio.com
تاسیز مخاک لازاده راڈیو ناوری دا ملگر ملتونو دا کارپوهانو دلاو دا دی ساسمان لپاره دا افغانستان دا بشری حقونو سنگلی را پرور کون که پر طالبانو غک کرده چه ایدام او نور طولی بدنی سزاگانی و دروی دا ملگر ملتونو دا غو چرواکو پا خبرشوی و بین که ولی چه دا ایدامونو پا گرون پا دی رستیو که پا محضر که خلوگو تا سزاور کول تا انسانی کرامت خلاف و دوی تا دن منلو وار عمل دی کتام طالبانو پا در تا ست سویل ندی خو دا دوی مشر ملاحب طلا خون زده پا کند هر که ویغوند تا ول چه دا شریعت یو چه ایدام دا شریعت یو امر دی او باید پزایشی پا در نور تفصیل پا دی راپور که او رو
د پکتیا ولایت د شهرنا ولسوالۍ اوسیدونکو او د طالبانو د حکومت لخوا د ادم سوي نولس کلن محمد ایاز د کورنۍ غړی دی چې وایي د دې حکم له تطبیق راځي نه او بې عدالتي بولي. نوموړی ادا کوي چې محمد ایاز د تیر جمهوري نظام له سقوطه څلور میاشتې مخکې چې هغه مهال د پنځلس کلونو و په زور د طالبانو لیکو ته بیول سوی و چې د بل طالب او مقتول سیف القتال لخوا د جنسي تیري د هڅې پر مهال لزانه د دفاع په خاطر د هغه وزن ته ارسو د چینه غختل راپور کې نوم خبر سي د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
خپل یو بل د سیف القتال په نوم باندې یو کس راځي کیږي په دغه محمد ایاز باندې په دې باندې وایي چې د جنسي تیری حادثه وکړي د زړه په خاطر باندې د شګي یا کس ولي کله چې د لخصه شوی نو د دې پلان دا ټول ځلې له بزرګونو ځلې فلې دا پښتنه کړې دا ګرځېدلې دا حتی هر اداري د دروازې وټکولې دي څنګه چې جواب ورنکه دا اساسي ده چې په دې ته واضح نشو پلار چې مثلا په دغه
سیف القتال بولی تاریکو هڅه وکړه خو بریالی نسو. محمد ایاز د تیر څوار لسو دریم کال د لړم میاستې په درويسته منیچا د پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې په یو ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې اعدام سو. دا څرګندونې او شکایتونه داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې او د دې سازمان لپاره د افغانستان د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم پر طالبانو د اعدامونو او عام محضر کې ورته د بدني سزاګانو د ورکولو بندېدو غږ کړی دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اپریل په 18 د دغه سازمان د بشري حقونو شورا پر ویبپاڼه خپور کړي بیان کې د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ په فراه، نیمروز او بادغیس ولایتونو کې د څلورو کسانو د اعدامونو په ګډون په دې وروستیو کې په محضر کې د طالبانو لخوا د تورونو کسانو په درو وهل او نورې جسمي سزاګانې غیر بشري بللي او زیاته کړې ده چې دوی ته د منلو نه دي. دې ډلې اندېښنه ښودلې او ویلي دي څرګنده نه ده چې د طالبانو حکومت د دې احکامو د تطبیق پر مهال د تورونو کسانو عمرونه، ذهني یا فکري روغتیا او نور اساسي حقونه په پام کې نیسي او کنه. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اعدام د غوپې خوته په اشاره ویلي چې په عام محضر کې د اعدام تطبیق هیڅ کله آن له دینی پلاوه د دوی په خبره د توجیه وړ نه دی. دوی دا ویلي چې اعدامونه وحشتونه زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي پر وړاندې بې حسه کوي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم په خپله ایکس پاڼه د دې بیان په بیا خپرېدو ټینګار کړی چې طالبان باید زر تر زره دا اعدامونه او سزاګانې ودروي. نوموړي ټینګار کړی چې د دې اعدامونو عام کول د منلو وړ نه دي. د طالبانو د سترې محکمې د بیان له مخې د 2015 کال پیل راهیسې لږ تر لږه 213 کسان چې 109 نارینه او 44 ښځې دي د جسمي سزاګانو سره مخ شوي دي. دغه شان د دوی د بیان له مخې طالبانو د 2021 کال له اګست راهیسې تر اوسه په ټول افغانستان کې 10 کسان د دوی په خبره قصاص کړي دي. د طالبانو حکومت قصاص په اسلامي احکامو کې عدالت ته رسیدو ته یوه بڼه بولي. طالبانو تر دې وړاندې د جمعې په ورځ د اپریل پر 18 په درې ولایتونو فراه، بادغیس او نیمروز ولایتونو کې په یوه ورځ 4 کسان اعدام کړل چې دا د دویم ځل حکومت ولې پر مهال د اعدامونو تر ټولو لوړه رسمي شمیره ده. د اعدامونو د ګڼو کسانو او بشري حقوقو سازمانونو خبرګونونه راوپارول په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما یو له دغو خبرګون کوونکو و. که څه هم د طالبانو حکومت تازه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د دې بیان په اړه څه نه دي ویلي، خو څو ورځې مخکې د دوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده په کندهار کې یوې غونډې ته وویل د شریعت جمهوریت امر دا دی چې موږ به قصاص عملی کوو. دغه شان د دوی د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 14مه په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې د یو نما څرګندونې له اسلامي او شرعي احکامو بې خبري بللي او ویلي دي چې دوی د اعدامونو دا احکام د دریو محاکمو له دقیقې فیصلې وروسته په هیواد کې د نورو ورته جرمونو د مخنیوي او الهي احکامو د تطبیق لپاره تطبیق کړي دي. خو د بشري حقونو ځینې فعالین دا احکام نه یوازې د جرمونو په کمولو کې ګټور نه بولي، بلکې په خبره یې په ټولنه کې د سخت دریځۍ او تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل ګرځي. له دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
په محضر کې د خلکو فزیکی سزاګانې د جرمونو کچه نه شي راټیټولی. په محضر کې د دې ډول سزاګانو تطبیق چې نه یوازې انساني کرامت ته زیان رسوي، بلکې په ټولنه کې د تاوتریخوالي لامل کیږي. ظالمانه سزاګانې عادي کوي چې دا بیا راتلونکي کې اوږدمهاله ناوړه پایلې لرلی شي. بل دا چې د طالبانو تر واک لاندې عدلي او قضایي نظام شفاف نه دی.
د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو د بشري حقونو بنسټونو او مدافعینو له طالبانو غوښتي وه چې دا ډول سزاګانې بندې کړي او د جرایمو د مخنیوي لپاره د یو اصولي او قانوني عدلي او قضایي سیستم له لارې عدالت تامین کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. د تهران او واشنگټن ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو دویم پړاو سبا پیلېږي، خو یو ورځ مخکې تر دې خبرو د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی د مسکو د سفر پر مهال شک څرګند کړی چې واشنگټن د ده په وینا له زړه غواړي چې د خبرې مخ ته ولاړه شي. تفصیل په دې راپور کې
د ایران د بهرنیو چارو وزیر له روسیې څخه وغوښتل چې د تهران د اټومي پروګرامونو د برخلیک په اړه په لوړه کچه خبرو اترو کې رول ولوبوي. په ورته وخت کې عباس رقچی له واشنگټن سره د مذاکراتو د نوي پړاو تر پیل مخکې د امریکا پر نیت شک څرګند کړ. ښاغلی عراقچی په ماسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې لا هم په دې باور دی چې یوه موافقه ممکنه ده. تاکل شوې ده چې سبا د اپریل په 19مه د ایتالیا په پلازمینه روم کې عراقچی د منځني ختیځ لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سټیف ویتکوف سره د ایران د اټومي پروګرامونو په تړاو دوهم پړاو خبري پیل کړي، خو عراقچی نن په ماسکو کې له لاوروف سره ګډې خبري غونډې ته وویل که څه هم د امریکایي لوري د نیتونو په اړه جدي شکونه شته، بیا به هم سبا پرې خبرو کې برخه واخلي. تیره شنبه د اپریل په 12مه د تهران او واشنگټن ترمنځ د عمان په مرکز مسقط کې لومړی پړاو خبري وشوه. هغه خبري عراقچی او د امریکا استازي بیتکوف رغنده بللې وي. لویدیسی وادونه د امریکا په شمول له اوږدې مودې رئیس ایران تورنوي چې د اټومي وسلو د جوړېدو هڅه کوي، خو تهران بیا بیا ویلي دي چې اټومي پروګرام یې د سولې ایزو اهدافو لپاره دی. نړیوال مفتشین وایي چې تهران توانیدل چې خپل یورانیم تر 80% پورې غني کړي. دا فیصدي د اټومي وسلو د جوړېدو حتی نشته ده. د اونۍ په پیل کې ویتکوف د ایران د یورانیم د غني کولو د ټولو پروګرامونو د بندولو غوښتنه وکړه. عراقچی د اپریل په 14مه په جواب کې وویل چې د ایران د یورانیم د غني کولو هڅې د بحث وړ نه دي او که چیرته بل لوری دې ته لیوالتیا لري او د ده په وینا لغیر واقعي غشتنو څخه ډډه کوي نو وی موافقې ته رسیدل ممکن دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یاد دی میاشتې په پیل کې ویلی وو چې له تهران ډیر غشتنې نه لري، خو ایران به پرې نشتی چې اټومي وسلې ترلاسه کړي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې ځینې ځایي سرچینې او عام وګړي ادا کوي چې له هم د وړو وسلو پوځي تجهیزاتو د پیر او پلور بازارونه فعال دي. دوی کې ځینې آن دا ادا هم کوي چې د اړتیا پر مهال یې له دې بازارونو وسلې پیرلې دي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادا ناسمې بولي او وایي چې دوی د دې ډول بازارونو په پراخه کچه مخنیوي کړی او هڅې کړي چې په دې ډول خپلو پلټنو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په جنیو کې میشت د بشري حقوقي او ساسمان ویلي چې په خپل تازه سړنه کې ویل چې د افغانستان په ختیځ ولایتونو او د پاکستان په قبایلي سیمو کې له پخواني شوروي او امریکا څخه پاتې شو وسلو بازارونه تاود شوي او دغه وسلې په قچقي ډول باندې افغانستان ته ستنېږي. په دې اړه نور تفصیل د فیروزه عزیزي په دې راپور کې.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی دی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د دې ولایت په څو بیلابیلو بازارونو او د تورخم هغه اړخ ته د وړو وسلو تجهیزاتو او پوځي وسایلو په پټه کاروبارونه کیږي.
خو نوموړي د خپل دې ادعا د ثابتولو په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل او ازادي راډیو هم سیمې ته د نه لاسرسي له امله نسي کولای په خپل واک ډول دا ادعاوې تایید کړي. یوازې په ختیځ ننګرهار ولایت کې نه، بلکې د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې هم د دې ډول پټو یا تور وسلو او پوځي وسایلو د پیر او پلور ادعاوې کیږي. د دې ولایت یو اوسیدونکي چې په کابل کې د یوې مؤسسې مشري کوي ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې څومره د مخ کې له همدې بازاره سانتا وسلی رانی ولیدی. د موضوع د حساسیت لامل د نوم نخ پرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
تصویر زمخ کې معقول مختل چې امر واخل ما دي هم خاطر باندې ما څه فوټ نه لري آزاد نه دي خو اطلب ګور پیدا کی ډیر زیات بازار نه لري خو خلک دي ما په کیس خرڅي کاروبار کوي د درې دانه وخت څه دي او ما غوښتل امر ورته وخت
د هم د خپل ادعا په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. په افغانستان کې د وسلو او تجهیزاتو د پیر او پلور د تورو بازارونو د شتون او ورته د اسانه لاسرسي د ادعاوې داسې مهال دي چې په جنیوا کې میشت د سمال اینډ سروې یا د وړو وسلو سروې په نوم علمي او څیړنیز سازمان هم په خپل یو تازه څیړنه کې چې د اپریل په درېمه نیټه د ملګرو ملتونو په ریلیف ویبپاڼه کې خپره شوې ویلي سره له دې چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ناقانونه وسلو د مخنیوي په برخه کې پراخه مبارزه او پیاوړې پالیسۍ پلي کړې، خو په ټکو یې د 2022 تر 2040 کلونو په ترڅ کې د دوی څېړنه ښیي چې لا هم د افغانستان په بیلابیلو په ځانګړې توګه ختیځو او سویل ختیځ ننګرهار کونړ خوست پکتیا پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو او پاکستان سره پر سرحدي سیمو کې د وړو وسلو پوځي تجهیزاتو او وسایلو خلاص یا تور بازارونه شته او آن قاچاق کیږي. د دې سروې له مخې دا وسلې او تجهیزات اکثرا لبخواني شوروي پاتې سوي او د تیر جمهوري نظام پر مهال د ناټو له لوري پر پوځیانو ویشل سوي هغه دي چې د طالبانو لخوا په 2021 کال کې د افغانستان د سقوط پر مهال ترې پاتې او په ټکو یې د همدې وسلو قاچاق په ترڅ کې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي او القاعده جنګیالیو ته پلاس ورغلي دي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د دې وسلو د خلاصو بازارونو او قاچاق وېدا ویرادوي او وایي چې دوی د هر ډول ناقانونه وسلو او کاروبار مخنیوي کړای دی. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانې ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې څومره اسلحه دي کغه ترنې دي وړې دي د بهرنیانو پر سوی دي ټول زموږ ملي امنیتي منافع دي کلکه ده موږ حفاظت او ساتنه کوو. درې کال تیر شو او موږ تسهیل شو الحمدلله په ټول افغانستان کې څومره اسلحه چې وغه ټول جمع شوي دي او د ضرورت مطابق خاص اندريګر او امنیتي وزارتونو کې استفاده کیږي هغه نه اضافه ټول جمع شوي دي. هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې هغه مارکیټ ولري یا بازار کې خرید او فروخت وکړي یا هم د هیواد څخه بهر یوسي.
عبدالمتین قانی وایي دا مني چې ځینو ځایونو کې ځینې کسان به په پټه او په محدوده توګه د دې وسلو کاروبار کوي، خو ټینګار کوي چې زر به پر وړاندې اقدامات وسي. د چارو ځینې شنونکي او څارونکي په دې باور دي چې که د دې وسلو د قاچاقو او راکړې ورکړې مخه ونه نیول سي، نه یوازې سیمه او نړۍ ګواښلی سي، بلکې په خبره یې د افغانستان نږدې راتلونکی هم له نه جبرانیدونکي امنیتي کړاوونو سره مخ کولای سي. له دې ډلې څېړونکي او د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو انسټیټیوټ غړی حکمت الله اعظمی ازادي رادیو ته وویل
ډیر زیات وسلې پاتې دي هغه هم استفاده په سیمه منطقه استفاده کول زه فکر کوم د افغانانو ته بدنامې راوړي او د دې باید مخه ونیول شي مخه زه فکر کوم ډیر ستونزمن بنی په خاطر د دې چې طالب چارواکي باید د دې نت او اراده وکړي چې دا وسلې نورې خرڅ نه کړي او یا خپل ټول تجهیز سره دوستي لري هغه ته ورنه کړي او کشیر دا ادامه پیدا کړي په هر واد کې چې دا افغانستان نه کوم وسلې
دا اندیښنې او داوې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې ګڼو لوړ پوړو پاکستانی چارواکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډو په ګډون په بیلابیلو دریځونو کې داوې کړي چې په دغه هیواد کې د بلوڅ ازادي غوښتونکو او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي جنګیالیو لخوا په حملو کې له هغو وسلو کار اخیستل شوی چې له افغانستانه ورته رسیدلي او د دوی د اداو پر بنسټ دا هغه وسلې دي چې له امریکایي ځواکونو نه افغانستان کې پاتې شوې دي. هغه اداوي چې مخکې طالبانو او د ټي ټي پي ویان محمد خراسانی ازادي رادیو سره خبرو کې رد کړي دي. تازه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د اپریل په 14 په خپل ایکس پاڼه د پاکستان د دې اداو په خبرګون کې ویلي چې دا هغه وسلې دي چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکایي ځواکونو د تجهیزاتو تامینولو پر مهال د پاکستان د بندرونو په ځانګړې توګه د کراچۍ بندر له لارې غلا شوي او وروسته دغه هیواد کې په تورو بازارونو کې پیر او رول سوي دي. د ریلیف پر وپانه د وړو وسلو اړوند خبرې سوي سروي لمخې له 2015 تر 2021 کال پورې په افغانستان کې له بهرنۍ ځواکونو د پاتې سویو یوازې کوچنۍ وسلو اندازه 1.9 میلیون ډالر ته رسیدي. نه یوازې پاکستان او د سیمې ځینې هیوادونه بلکې د امریکا متحده ایالات هم د دغه وسلو په اړه اندېښنې او د بیرته اخیستو تکالې لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندې تر دې د طالبانو کلنی پوځي پرېد ته په اشاره ویلي و د طالبانو له لوري د امریکایي تجهیزاتو استعمال خفقوي او د پځلونو د دغه وسلو د بیرته ترلاسه کولو ګواښ کړای دی. که څه هم د امریکا د ولسمشر له دې دریځه ځینې پاکستانی پوځي چارواکو هر کلای کړای او په دې اړه د دواړو هیوادونو ځینو لوړپوړو چارواکو خبرې هم کړې دي، خو د طالبانو حکومت یو لوړپوړي چارواکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم یاد سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې امریکا ته به بیرته یوه مرمۍ هم ورنکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار او د یو شمېر امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په ګډون د ناټو ځواکونه چې تیر شل کاله په افغانستان کې وو او د 2021 کال د اگست میاشت کې کله چې له افغانستان ووتل د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات او سپکې او درنې وسلې ترې پاتې شوې چې د طالبانو لاسته ورغلي دي.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته له 1 ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لکبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
تاسو لا پیغامونو.
سلام علیکم. د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجی د ساحه څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجی کې زنی کسان د مزکو په غصه باندې اخته دي او موږ مرکزی اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دي چې دلته زنی اشخاص دولتي مزکی غصبي او تروبوي لاندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا زوی رادیو ټول خرجو کارکون کوری دم سلامونه هنه د شاسرونو هم په خیر. نو دا ما پیغام تر د طالبانو تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسوي. دا پیغام د چوروره په هیات کې مو تاریخ بند کړی دی. ټول خلک لا اقتصادي ستوندو سره مخ دي، ول ماشان پر روډي وسو قدرت نه لري، کم کارو کې بیکاری ده، کار روزګار نشته. نو د مو مرستي ورسره وکړې و دې مو ورسره وکړلې. نو په خواج تاریخ کې لا و نو دغه نه غریبي او مسکینی نه و، دغه نه غربت نو. نو خلک به پور دار کوي ورسره. نو وس تاریخ چې باندې نه لاس روپی څوک په کار زور کې بیا چې په کار زه هم ورکې. نو لاغه بیا د کوم خوا کې و بده د 200 متر ته لاړې لاندې سولې غنم یوازې هغه خپل غلا نه کیږي لس خروار چې دی د کاله خوري یا ته خروار خوري هغه پنځه خروار یا شپږ خروار کی نو دی د کور نور شان په چیش برابر کی نو له امارت څخه مو غوښتنه ده چې د نړیوالو څخه مرستې واخلي مرستې دې راواړوي او داسې دې نه کوي چې ولسي له خپل ځان ناراضه کی اوس هم زیات ولسي ناراضه دی خپل له ماښام پر ډوډۍ وس قدرت نه رسېږي داسې ستړیا سره مخ دي غلا او هر څه نه برخود زیاتېږي نو څه وکړي ټول پاکستان و ایران ته واوښتله او هغه وهلو ظلم هر څه ورسره کوي نور دولتو ته واوښتل نو ځکه چې خپل له ماښام ډوډۍ نه لري خپل له ماښام په ډوډۍ پسې اوګار نو د ازادۍ راډیو څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي
ستاسې پیغام ستاسې نظر